السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پېښور کې خونړی برید وغنده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د پېښور په قصه خانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه، درې شپېته کسان وژل شوي او د 200 په شاوخوا کې نور کسان ټپیان دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزي آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده. بنګلادیش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 116 منډو هدف ټاکلی. دا شیبه افغان لوبغاړي بیټنګ کوي او په تر اوسه یې 14 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي با وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته لري د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولنډ او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې به د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو هم خبرې وشي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د ټکنیکل چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر مداخله ده. طالبان د 350 زره کسیز ځواک د جوړېدو خبر ورکوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د دوی نظام ته د ګواښ په سترګه ګوري.
چې دای کومه مرستې د جنگ د احیا کولو د پاره کړې، نن خو وطن دی آبادول او خوش راغی.
په کونړ کې د وژل شوی زلمی وسلوال قاتل ته د شرعي سزا غوښتنه.
موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازمه سزا په اسلام کې هغه باید ورکړل شي.
نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د لمانځلو اجازه ورکړي؟
زمون غوښتنه دا ده چې دوی باندې باید کار وشي تر څو تعلیمي وکولی شي، همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي.
دا د نورستان خلک دي چې د نیمګړو ښوونځیو د ودانیو بیا رغونه غواړي. د بوسکشي د لیگ د فاینل لوبې په اړه به هم معلومات درکړو.
سکال بولی دلسی سي کندوز او کندهار کومه لوبډاله د کپ تر لاسه کولی شي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واورئ.
د شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو څیړونکو هیدر بار وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینی لار ده چې ملګری ملتونه او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مداخله وکړي. د میرمن بار د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ستري قربانيان خزيدي د معترضون جونو او خزونی ولګیدل د خزو مرموزي وژنې او د هرات د خزو د بندخولي د مدیري علي عزيزي په څیر د نورو ورکیدل هغه څه دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لیدل شوی. تازه د چهارشنبه په ورځ په بلخ کې د فاطمی او شریفي په نوم دوه خزي په مرموز ډول وشل شوی. د طالبانو د بلخ امنیه قمندانۍ چارواکي دا پیښه مني او وایي عاملان پیژندل شوي او تر څارنې لاندې دي. طالب چارواکي وایي دا خزي د بلخ له شولدره ولسوالۍ تختول شوي او مزار شریف ته وړي. هلته یې د تنګي شاریان په سیمه کې په ډزو وشتي. دې قضیو ته په پام د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د مرموزي وژنو نیونو او ورکېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ځپل ویرونکي وبلل او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو اړوند مسایلو په اړه بیړني ګامونه واخلي.
د اوس لپاره د حل یوازینۍ لار دا ده چې په ملګرو ملتونو او یونما فشار راولو چې د دې قضیو د څارنې لپاره فعاله ونډه ولري، په بیړه څېړنه وکړي او عمومي خبرې وکړي، کوښښ وکړي هغه څه چې پیښیږي معلوم کړي او ترې ساتنه وکړي.
مودا وړاندې په کابل کې له یو کورا دي نیول شوی او 29 جون او خوځو د اعتراف ویډیو خپره شوه. هغه چې وړاندې طالبان ویلي وو دوی دا معترضانی نه دي نیولي. اوس راپورونه وایي د انجون یو خوځې د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره له بنده خوشي شوي دي. یوه له معترضو میرمنو فرزانه ابراهیمی ده. هغې ازادي راډیو ته وویل زهرا محمدی، مرسل عیار، وحیده تمنا، زریاب او ځینې نورې د طالبانو له بنده خوشي شوي دي.
زهرا خوشي شوې. 29 نورې ښځې هم چې طالبانو نیولې وې ډېرې خوشي شوي. زهرا، مرسل عیار، تمنا پریانی خوشي شوي، خبره یم. مرجان، مدینه او وحیده هم خوشي شوي. د دوی له کورنۍ سره مې خبرې کړې.
د معترضو ښځو له ډلې رازیه بارکزی هم دا خبره تاییدوي. د طالبانو لخوا د معترضو نجونو او ښځو له نیول کېدو وروسته د هغوی د اعتراض غږونه ټپ شوي او اوس د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل پر سړکونو د هغوی د اعتراض چیغې نه اورېدل کېږي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د څېړونکي هیدربار څرګندونې مو اورېدې چې وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې ملګري ملتونه مداخله وکړي. په شیګال ولسوالۍ کې د یو طالب وسلوال په ډزو د وژل شوي قاري یاسین کورنۍ هغه ادعا ردوي چې ګنې د نوموړي له کورنۍ سره نقدي مرسته شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کونړ کې د وژل شوي د ځوان قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. مجاهد زیاته کړې چې اوس د وژل شوي ځوان د کورنۍ کار دی چې قاتل به ښی کوي محاکمه غواړي. مجاهد همداراز ادعا کړې چې د کونړ د امنیه قمندانۍ لخوا د مقتول له کورنۍ سره د نغدو پیسو مرسته هم شوې ده، خو د قاري یاسین کورنۍ وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چا مرستې ته اړتیا لري. د مقتول تره ډاکټر منګل نن ازادي راډیو ته وویل
په میډیاګانو کې بعضې خبرې نشر شوې دي چې موږ سره مرسته کړې د امارت اسلامي لیګ بځایونو کې او بعضې نور میډیاګانې هغه نشر کړي دي چې دوی سره موږ مرسته کړې ده. تر اوسه پورې موږ سره چا مرسته هم نه ده کړې او څه د مرستې ضرورت هم نه لرو او نشته دی. ورته موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازم اساسه په اسلام کې هغه به یو ته ورکړی شي.
ډاکټر منګل وایي که د قاري یاسین پر قاتل شرعي حکم چې قصاص دی عملی شي نو نور خلک به عبرت واخلي او روانې خپل سره او د بېګنا افغانانو وژنې به بندې شي. قاري یاسین د پنجشنبه ورځې په مازدیګر هغه مهال ووژل شو چې د ورور د واده مراسم یې پای ته ورسېدل او دی له خپلو ملګرو سره د چکر په نیت شیګل ولسوالۍ ته روان و. د نوموړي کورنۍ ادعا کوي چې کور ته د ستنېدو پر مهال پر سړک لروانو طالبانو یوه د د موټر د اړخ پر شیشه سرسری ولګید او زخمی شو او د طالب بل ملګری پر موټر ډزې وکړي چې په نتیجه کې قاري یاسین ټپي شو، خو روغتون ته لرسېدو او عملیاتو وروسته یې سا ورکړه. په پیښه کې د قاري یاسین یو ملګری زاهد هم ټپي شوی و چې د درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شو او اوس هم بستر دی. د قاري یاسین د جنازې لمونځ پرون ماسپښین اوبښۍ د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سلګونه کسانو په ګډون ادا شو. دا پیښه پر ټولنیزو رسنیو په کلکه وغندل شوه او د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل شول چې قاتل ته سزا ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وای له هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې یو ګواښ ګڼي.
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ویلی چې د طالبانو حکومت واړي 350 زره کسیز ځواک جوړ کړي. د طالبانو مشرانو نن د پولیسو له ملي اکاډمۍ څخه د پولیسو او افسرانو د فراغت په غونډه کې دا څرګندونې کولې. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي حکومت د 350 زره کسیز نظامي ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفی چې د پولیسو له ملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت د افغانستان له کورنۍ بودیجې ورکول کېږي، خو زیاته یې کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډېر نه وي.
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته نه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. له دې وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجې ورکول کېږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستان وتلي او متخصصو او مسلکي کسانو څخه غوښتنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو دې غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلې بهیر پیل کړي.
خارجان دپاره هم دا په کار ده چې په جنګي حالاتو کې د کومه مرستې د جنګ د احیا کولو دپاره، د وطن د بربادولو دپاره کړي. نن خو وطن د ابادولو وخت اوس راغی، اوس خو په چا په تاسو باندې کوم محدودیتونه نه دي لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته کړه غوښتلې د واک لیږد په سوله ییز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب وسوالو لخوا له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې وروستیو میاشتو کې د طالب وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړ کې دی او امریکایي پور سپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی موده وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو له زورو زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2018 کال د مې په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکینی حکومت د حقانی شبکې کار وباله او پکې 150 ملکیان ووژل شول او نږدې 400 نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیښه کې لاس لرل رد کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. طالبان د نوروز د جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، مګر وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده شوې. په داسې حال کې چې نوروز یا د نوي کال ورځ را روانه ده، یو شمیر عام افغانان هم وایي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نوروز د لمانځنې لپاره چندان چمتووالی نه لري.
پینځه اویا کلنې نفس جان خپل ټول عمر په پلازمینه کابل کې تیر کړی. دا په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپل واکمنۍ کې دا جشن له سترګو غورځولی دی.
ورکوله چې خلکو نوی کال لمانځلی وای، یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. نجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي، نو وبلیدل شي چې اوس به اجازه
ورکړي.
هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډي پورته کولو دینی مراسم د لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور ترسره کېدل. خلکو به هم له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه په دغه مراسمو او د ګلسرخ میله کې د ګډون لپاره دغه ولایتونو ته سفرونه کول. له دې سره مدني فعال توی محمد بیگزاده وایي سکل د نوروز د لمانځنې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګ بریخي.
د نوروز د لمانځنې فضا کمرنګ ده، خلک د نوروز د لمانځنې لپاره لیواله نه دي. تیرو کلونو کې به موږ له ولایته بهر ډیر میلمانه درلودل چې راتلل به، او بلخ ولایت کې به ډیر شور و. هیله مند یو چې د حکومت مرکزي او سیمه ییز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوې.
جندی پورته کېده او د نوروز لمانځل او شایمه ماس درته لې دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي په ورځو کې اوږدې اړه خبرو عامه پوهاوی بند کېږي اعلامیه به خپرېږي.
له دې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات په ابوظبي کې له ډیره افغان کډوالو سره ژمنه کړې چې په متحدو ایالاتونو کې د یو شمیر د کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې به چټک شي. د ډیپلومات پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تاک په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغوی د لیږد په چاره کې د ځنډ له کبله بښنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو چارې به ګړندۍ شي. خو د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې یو شمېر دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي له ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستانه ووتل. امریکایي ډیپلومات خبریالانو ته وویل له دې افغانانو سره تر خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت درک کوي او له هغو نه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالېدو تر وخته دي له زغم څخه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې دیره کډوالې پلوشې اکبر چې له دې امریکایي چارواکي سره په غونډه کې حاضره وه ازادۍ راډیو ته وویل
مکتا فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له هغو پوښتنې وکړې خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې راوبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال ښایي هیڅکله ونشي کولی امریکا ته ولاړ شي ځکه د دوی په وینا امریکا یې نه پیژني او له متحدو ایالاتونو سره یې مخکې له دې هم کومه اړیکه نه درلوده. خو دې چارواکو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دوی ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوو کمپونو کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به عصمت څروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې په پام کې ده چې د افغانستان د بزکشۍ د لیګ پایلوبه سبا د کندوز او کندهار د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د دې لیګ د دریم پړاو نیم پایلوبه پرون جمعه د کندهار او بدخشان او د کندوز او بغلان د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او په نتیجه کې د کندوز او کندهار لوبډلې پایلوبې ته ووتې. په ملي ټلویزیون کې د بزکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پایلوبې په اړه وویل
سبا یک شنبه 10 بجې د کندهار او کندوز لوبه ده. نو سږ کال به ولیدل سي کندوز او کندهار کومه لوبډله دا کپ ترلاسه کولی سي.
د افغانستان د بزکشۍ په پروسګن لیګ کې هم د کندهار او کندوز لوبډلې پایلوبې ته وتلې وې خو د دواړو ترمنځ پایلوبه هم مساوي شوه او هیڅ لوبډله هم ونه توانېده چې د بزکشۍ د جام کپ ترلاسه کړي. د بزکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیګ د کپ په 15مه نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، عصمت څاروان يم. د دې خبرونې په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې او په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د ښځو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره یې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوي دي چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیفه سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دی وای لامل یې دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلې.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت کم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوال بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بلخصوصا روزګان میشتو اقتصاد ځوړن سوی دی. اقتصاد یې مخ پر شوه روان دی. د اسلامي امارت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو دغه د کومې غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنۍ جګړې وروسته د تیر 2023 کال د اګست میاشتې پر 15 نیټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له امله یې په لکونو افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او د غراز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دی زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډېر کم تر سترګو کېږي.
طالبانو د حکومت ته حکمیت سره سم دوی نور هیوادونو ته تللي دي. د دې ویرسته چې هغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنګونو ته به لاره هواره کړي. پخوا چې کوم جنګونه وه هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره ښې اړیکې نه ساتلې د افغانستان دولت. اوس که چیرې د اوسنی حکومت د نړیوالو سره ښې او ډیپلوماټیکې اړیکې ونه ساتي زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نه نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي. جګړې به پکې زیاتېږي. کله په یو ملک جګړه وی هغه هیڅکله هم مخته نه.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی روزالدین بیا وایي د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان خپلو لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریې په څیر په یو بله نوې جګړه کې ښکېل سي.
دا خو سل فیصده معلومه ده چې داعش به جلب جذب په دې کې یو په افغانستان کې بیکاري لوږې غربت د دې لامل کیږي چې داعش یا کوم مخالفه ډله جلب جذب وکړي. پاتې سو بل ده چې په افغانستان کې ډېر قومونه ډېر مخته تللي تیارې مثال د افغانستان وتلي چې هغو ته په طالبان یعنې د اسلامي امارت هغو ته ځای نه ورکوي.
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویلی دی چې حکومت یې ټول شموله دی او د هر قوم او سیمې خلکو ته یې ځای ورکړی دی او دغه راز په ځلونو ځلونو ویلی دی چې داعش د افغانستان لپاره کوم خطر نه سي جوړېدلی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په یو راپور کې ویلی دی چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه سوي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو په ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د نورستان ځینې اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخواني حکومت په مهال کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکي وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځیو لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي په کلګوش کې د نورستان د ممتازو زده کوونکو اوسېدو لپاره د یوې دو پوړیزې ودانۍ جوړولو چارې نږدې 80% ترسره شوې وي خو اوسې کارونه بند دي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یوه لیلیه جوړېدله چې ترسو متعلمین به دلته لیلیه وي او زده کړې به کوي. 80% کار یې شوی دی، پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي ترسو د متعلمین وکولی شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپلې زده کړې تر یو حده ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکي دا شکایت هم کوي چې د نیمه کاره پاتې ښوونځیو او نورې ودانیزې چارې د څارنې نشتون له امله په کمزوري کیفیت ترسره شوي چې له بشپړېدو وړاندې د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پخواني وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه د پاتې شوي دي. نیمه مکتبونه نه چا لنګر چا ورکړی، نه چا اوبه ورکړی دي، نه سیمنټ. همدغه د تالماران راځي نورستان ته پیسې را اخلي، د خلکو حق حقوق غصبوي. نور تفتیش او پوښتنه نه شته. د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکو نه خواهش دا ده چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي، کلینیکونه جوړوي، دولتي تاسیسات جوړوي، باید هلته تفتیش شي، د هغه باید کنترول شي چې څه شوي چې نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د ښوونځیو د آبادۍ چارې نیمګړی نه دي پاتې، بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې له شلو زیات ښوونځي نیمه کاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 ښوونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کاره دي، کارونه یې په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاءالله کوشش کوو د ټولو لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتی ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، هغه تعلیمي بهیر ټکنی کیږي.
د نورستان اوسیدونکي او د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ښوونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 1401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خبرېږي. خدای شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په پیښور کې خونړی برید غندلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ توجیه نه لري. د پیښور په قصهخانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، درې شپېته کسان ووژل شول او د 200 په شاوخوا کې نور خلک ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده. بنګلادیش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 114 منډو هدف ټاکلی او افغان لوبغاړي دا شیبه بیټنګ کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي فرانس پرس اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړه لیک پر مساودې بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران د ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي دي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت تی کوي د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولند او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په ورسا او بخارست کې به مرستیال د مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې په مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي دي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانه په یو بلونی خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چروغ او جوړ وو سي ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبې په پایلو باندې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ د رواني هوت میاشتې په 15مه په کابل کې پیل شوې چې پکې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه. تیر ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو باندې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بلاخره وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یو سخته سیالۍ کې ماتې ورکړي او پایلوبې ته ووځي. ټاکل شوی چې پایلوبې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالۍ تر ټولو پیاوړې لوبډلې وي او د پایلوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخت وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پایلوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې
دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبي د لیګ اتلانې لوبډلې وبلل شوې. پرونه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکې. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې پاتل ولې باندې پای ته ورسېدي. په دې ولایت کې د اتحاد لوبډلې په قربتوب د 22 لوبډلو ترمنځ چې پکې د اتو ولایتونو د والیبال ټیمونو هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي د پایلوبي په مراسمو کې د ګډون پر مهال له اړوندو مسؤلینو مننه وکړه چې د ولسونو او ځوانانو لپاره د تفریح زمینه برابره کړې او ولسونو ته یې د امنیت او هیواد پالنې پیغام ورکړی. خاغلی حبیبي ورزشکاران د سولې سفیران یاد کړل او ورزشکارانو ته د لا سهولتونو د رامنځته کېدو ډاډ ورکړ. پروانه خپرونه کې به د دې سیالیو د زیاتو معلوماتو لپاره د نور احمد حبیبي خبرې هم واورئ. بنگلاديش له افغانستان سره د دوو نړیوالو شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وګټله. دا لوبه د بنگلاديش په میرپور لوبغالي کې وشوه. د لوبې په چا بنگلاديش وګټله. لومړۍ خپل د توپوهنې پریکړه وکړه او د اتل لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لاړخه په توپچونه کې فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزي د سیالي لوبډلې دوه دوه لوبغاړي وسوځول. دغه شان راشد خان او قیس احمد هم یو یو لوبغاړی وسوځوه. د افغانستان د ملي لوبډلې توپوهن ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره خه ځوابي پیل نه درلود او د سر سلور لوبغاړي د پیل 15 اورونو کې په داسې حال کې وسوځیدل چې افغانستان یوازې 40 منډې درلودي. وروسته که څه هم لوبډل مشر محمد نبی او نجیب زدران تر 11 اور ودرېدل او لوبډلې تر 55 منډو ورسوله خو د دوی ترمنځ ملګرتیا هم نور دوام ونه کړ. بلاخره د افغانستان ټوله لوبډله په 13 اور کې په داسې حال کې وسوځیده چې ټول ټالي سلور نوي منډې کړې وي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ کې دوه بنگلاديش او یو افغانستان ګټلې وه. هغه سیالۍ د 2023 کال نړیوال جام ته د لرموندنې لپاره کېدی. خدا چې افغان لوبډلې ولې د بنگلاديش په وړاندې په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. د افغان کرکټ بورډ په خانه کارمند او د غشان د کرکټ افغان تبصره کوونکی بختیار ساحلی د ماتې په لاملونو غږیږي.
په عموم کې کومنګ وایو چې موږ توپا چونه لا هم اغه سینه د توپ نیونه هم اغه سینه د چې څنګه په کار دا او کپتان هم اغه لیډینګ فرام د فرنٹ چور ته وای تر ټولو مخ کې کپتان باید پرفورمنس وکي. کپتان رنز نه کوي په ټاپ اورډر کې راوځي. د رنز نه کول د خپل د دې معنا ور کوي چې الته په ټیم باندې ورسته پریشر وی. کتا ته میډل اورډر او لو اورډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ اورډر کې تا خ سٹارټ نه ور کړی نو ستونزې جوړېدای شي. په ټوله کې زمنګ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه د جوړ. موږ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نو ابراهیم زدران په کارو. هغه په لوبډل کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده. هغه کولای شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبودین او یمین نه دي په کار په لوبډل کې یعنی د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمنګ نور کم فزبالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو تم شکست ورکړي. هغه غل لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه به هدا ډیره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډیر زیات ښه پويږي. موږ به یوازې هغه څه چې موږ لومړی لوبه کې کوم موقع په لاس کې درلوده اغه نم صحیح استفاده و نکړه نو دغه یغه خپل لغه قوی نقطونه وس ډیر ازمی او ډیره ښه استفاده.
درنو اوریدونکو بختیار ساحل ول کوړان د مشو اوریدل پنګرهار ولایت کې د والیبال د 22 لوبډلو ترمنځ چې د اتو ولایتونو لوبډلو هم پکې برخه اخیستې و. سیالي د کفایت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. دا سیالي دوستانه سیالي وی چې د اتحاد لوبډلې په قربتوب باندې پیل شوې وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي پوښتلې.
د ننګرهار ولایت اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د 16 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې 13 شنبه پیل شوه چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج الاماره بن ترتله. نن ورځ د پایلوبي په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړې وو د کفایت لوبډله وکولی سول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولی سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې په درینور ولسوالیو کې په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دی چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دی چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي اوس هم لجمنی سرسام د بغلان ولایت د وزلوبي د لوبډلې یو چپنداز.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یاره نو داسې دغه وضعیت هم چې کتل دی موږ هیله نه وه ولکه نو چې کله بیا هم وروسته وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی د امنیت له خوا نه د افغانستان ولسته ډاډ لکه طالبانو ورکړل نو بیا ماشاءالله د موږ امید ورته پیدا شو او نو موږ ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایت راغلي دي کابل ته 14 ولایت نو څلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فاینل ته وځي بیا باغ خرم سي. هغه مینوال ته موږ ښه پیغام لرو ځکه د موږ مینوال چې موږ تشویق کړیو کدا مینوال نه او موږ تشویق خبره نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نه سو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب خایده کرکټ د مینوالو لپاره غمون کی خبر وی چې د استرالیا د کرکټ په خانه ملي لوبغاړی شنوان د زړه د حمله لامل ومړ. نو موري 25 کال عمر درلود چې 13 ورځ د تایلند په کوسامو خار کې ومړ. د کرکټ د مشهوري وی پانی کرکټ انفو د راپور پر بنسټ نو موري په 1992 میلادي کال کې د استرالیا لپاره لومړنی ټیسټ یا 15 ورځنی لوب وکړه. وروسته د 500 ورځې لوب لپاره هم وټاکل شو او ان تر 2001 میلادي کال نړیوال کرکټ وکړو. شنوارن په خپل وخت کې د استرالیا مهم وروتو پچون کې بلل کېده چې په خیلاسي لیک بریک ګوګل تو پچونه کوله. نو موري په 1455 ورځې یا ټیسټ لوب کې وسواته په 1490 ورځې لوب کې 293 او د غشان په 23 ورځې لوب کې او یا لوغاړي سوزولي یا وکټ یې اخیستلی. شینوارن د استرالیا د ملي لوبډلې ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې هم سیالۍ ترسره کړې وي. د استرالیا د بیګ باش په سوداګریز لیګ کې د میلبرن سټارز او د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز لوبډلې لپاره لوبېده. نوموړي په 2015 میلادي کال کې 500 په 2001 میلادي کال کې لټیسټ یا 15 ورځنۍ او په 2014 کال کې ل شلوریز کرکټ سره مخخه وکړه. ولدي ورسته د روزنی او د شان د بیلابیلو سیالیو پر مهال د تفسیر کوونکو دنده پر مخ وړله. د کرکټ نړیوال شورا غنو لوبغاړو او مینوالو د شینوان په مړینا خوشینی ښکارا کړی او د کرکټ د نړۍ لپاره خفقونکې خبر بللې ده. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو د لوبول میدان د اونې خبرونه مو هم د تپای تر رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی یو بخون کې سختن اسپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی
همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مو کوه، له دغه ځای ستاسو دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو، ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي؟
او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سي، کوم کار وکم شاید رانه غلط سي.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي؟
مونږ د بل چا پر بده باندې پرته لږې غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز درو دا بد لري کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم.
بیجورتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي، او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پریکول سبب کیږي چې ډېر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بیجورتی یا بیزړتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي، خو ځینې بیا تر زړښته په بیزړتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان له ابتدا نه دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل سوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نوغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې د ده سره موږ څه کوو، د ده آینده به څومره بد تاثیر ولري. دغه هلک هم د خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړ. د خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جرأته وو او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږېږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و چې زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید له تا غلطه ووسی، د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مه کوه، له دغه ځای ستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا ووژل شو، ختم شو. که چېرته ماشوم په وړوکوالي کې څوک خبرې کوي، د کورنۍ نور غړي که ولو دا هر څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کې ورته وایي داسې مه وایه، داسې وکړه، دغه د دې سره د دې د جرأت نور هم اضافه کیږي. او که چېرته ووایي چې ته دا خبرې مه کوه، بیا داسې ونه وایې، نو دا د همدغه ځای نه د جرأت چې دی دا ختم شو. بیا چې دا هر څومره کوشش کوي که ولو سبا یو ځای کې ولاړې ښه خبرې هم کوي، فکر یې داسې راځي چې زه غلط غږېږم.
د کابل اوسیدونکي ملکه هم وایي چې بې جرأت ده او له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې زړه نه شي کولای چې خپله خبره وکړي.
زه خپله بې جرأت یم، ځکه زه فکر کوم هغه وړتیاوې چې نور خلک یې لري زه یې نه لرم، او په دې ویریږم که خبر وکړم شاید رانه غلط سي، کوم کار وکړم شاید رانه غلط سي. نو ځان ډېر کم احساسوم، ځکه ډېری وخت هغه څه چې باید وکړم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي له موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلومات کمای خپل د دې بایس کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ، هلته لس کسان ناست دي، هغه نه کسان سره تاسو راحت یاست، هغه یو کس چې تاسو ته تاثیر لاندې راځي، دغه کس د معلوماتو کچه له تاسو څخه لوړه ده، تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یا استاد دی یا مثلا دغې خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اوریدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهیږم لمونه ډیر پوهیږي. چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نشم کولای شي دا خبره وکړم. دا بې جرأتۍ په دې باندې کمیدلی شي چې موږ خپله مطالعه قوي کړو او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې څخه ته آمادګي ولرو، بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي.
ګل بلوس چې دا بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پریکړه کوي.
زم د دې ستونزې سره مخ وم، بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې وو او ورځپاڼې زیاتې وې، بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتلل هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلې. بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم لارم واچولم چې ټیشته پورته سم خبري وکم او امداسي چې ډیر کسان ناشتي د شرم احساس ونه کوم خبري وکم که غلطي وي قسم یو غبات خبري وک او دم دې څو تمرینونه لوچی بعد به جراتی مثلا نور ختمه سو
په ټولنه په ځنګړی توګه په خوانیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومان او ځوانانو ته جرأت ورکوي په جلال آباد کې د بیبي زینب لیسې زدهکوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې
نوم مې سحر صفه ده او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او اوس د تمثیلي پارچې او ترانې سره یم په خوا چې مونږ مکتب کې والته به مونږ دا ډېر خلک به راتلل کنه مونږ دومره بې جرأته نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأته دي ډېر دغه جرأت دی چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړېږي ما ته د دې ګټه سوي چې زه با جرأته شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نتاقي کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي
نوم مې سنبل ساده صافی دی کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم ډېر زیاتې تشویق کړې مامو او پلار مې راته وایلي چې ته به یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او باجرته وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې شوق چې لرې وایي کوي
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي
یو مسله که د کوري هغه کې دوی مراغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د خو بد تمیز پیدا کړي خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوه چې خپل هدف ته ورسیږئ
دا چې د بی جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بی جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري علت یې څه ده دوی ولې بې جرأته شوي دي
زده که په ترتیب سره ووایم لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تیر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري نو که تیر عمر زمونږ زیږ تیر شوی وي قید او محدود تیر شوی وي ځپل شوي واوسو دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښیي چې مونږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی یو دا ده دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري فکر لري باورونه لري او قضاوت کوي هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځته راځي ورته مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي دی باید اطاعت وکړي په دې ډېر باور لري په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم زه کولی شم مخکې واوسم زه کولی شم اول واوسم
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس چې مثال نه پوهېږي په یو مسله کې کیدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه یو پوهه ده یو اراده ده یعنې بعضې وخت مونږ پوهېږو نشو ترسره کوی د عمل کولو توان نشته بعضې وخت مونږ د عمل کولو توان لرو د پوهېدو توان نشته نه پوهېږو په باندې چې څنګه ترسره کړو دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې او دواړه ځای کې شته یو اړخیز نه دی مګر دا چې څوک تشخیص کړي چې په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته نیسي کولی یا برعکس د دي اما په عموم کې زمونږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد یې نه پوهېږو پرې د پوهې مشکل دی آګاهي په رابطه نشته یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نشو مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي هم یې وشي ترسره کولی داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي
یو څوک چې په دغسې یو
حالت کې چې فکر کوي بې جرأت ده نشي غږېدلی یا څه غوښتی نشي یا یو پرېکړه کولی نشي څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی، یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریځ لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلي ګرا او مختی وو، ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو، کېدای شي زمونږ کار نقص ولري، کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي، کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره، نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دې هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې همداسې شرایطو کې واقع کېږي چې ونه شي کولی خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښيي یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره مونږ بیر ارتباط ونیسو چې زمونږ خبرې ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدله فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. سن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالی کې دا مجال سره تمسید سي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، برای